د مشال رادیو خبری خبرونه ته خراغلاست. وخت په پیښور کې د غمی پوره 12 بجې دي. تر یوې پوری په دې خبرونه کې له محاسبه شهید سره ګڼ خبری رپورټونه اوریدل شي. خو په پیل کې به د دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن افغانستان ته سفر کوي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د کرنل قذافي وفادار پوځیان په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي. په افغانستان کې یو ځانمرګي برید کوونکی د افغان امنیتي ځواکونو په وردی کې په یو پوځي مرکز برید کړی دی. فعالین او عیني شاهدین وایي د جمعې پر ورځ د شام په مختلفو ښارونو کې په زرګونو کسانو مظاهره کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن افغانستان ته سفر کوي. په خپل سفر کې به نوموړی له افغان ولسمشر حامد کرزی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني. د پاکستان ورځپاڼه وایي چې یوسف رضا ګیلانی سره به د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرل شجاع پاشا هم ملګری وي. د دواړو هیوادونو مشران به د ترګري ترڅنګ سوداګري او په نورو دوه اړخیزو چارو باندې خبرې اترې کوي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د القذافي وفادار پوځیان په لیبیا کې د باغیان پر ضد کلسټر بمونه استعمالوي. نیویارک میش سازمان چې په مصر وایي چې په مصر اتا شهر باندې د درې کلسټر بمونه وچاودېدل. کلسټر بمونه ځخه واړه واړه بمونه را له کلسټر بم ځخه واړه واړه بمونه راوځي چې د ولسي وګړو لپاره ډېر خطرناک وي. په دې بم تر سل زیاتو هیوادونو بندیز لګولې. لیبیای باغیانو د تیلو بندر بریگا د نیولو تمه څرګنده کړې ده. د باغیانو مشر عبدالفتح العربیه ټلویزیون ته ویلي چې د دوی جنگیالوی په بریگا کې د کرنل قذافی له ځواکونو سره په جګړه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په برلین کې ویلي چې دوی د باغیانو په اړتیا خبر دي او غواړي چې مرسته سره وکړي.
The opposition needs a lot of assistance.
د لیبیا اپوزیشن بلها مرستو ته اړتیا لري. دا که په ملکی برخه کې دي که په بشري او یا هم پوځي. په دې ډېر هم بحث وشو چې څنګه به دغه مرستې په ښه توګه ورسول شي او څوک به په دغه لړ کې څه کول وغواړي.
هنری کلینټن په افغانستان کې یو ځانمرګي برید کوونکی د افغان امنیتي ځواکونو په وردی کې په یو پوځي مرکز برید کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایند ویلي په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیره معلومه نه ده. برید نن سهار وختي د پوځي مرکز په اوره کې سوی دی. دا مرکز افغان او اتحادي ځواکونو په ګډه استعمالوي. د دفاع وزارت وایند وایي برید کوونکي د افغان پوځ وردی اغوستې وه ځکه خو د دننه تلو اجازه ورکړل شوه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که دوی ته 2.5 میلیونه ډالر په بیړنۍ توګه ترلاسه نه سوې نو دا ویره ده په افغانستان کې به د خوړو کمی تر 70 لکه زیات کسان له لوږه سره مخامخ کی. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې د خوراک له کمښت سره مخامخ کیدونکو کې به زیاتره ښځې او ماشومان وي. فعالین او عیني شاهدین وایي د جمعې پر ورځ د شام په مختلفو ښارونو کې په زرګونو خلکو مظاهرې وکړې. عیني شاهدین وایي په دارا ښار کې شاوخوا 10,000 مظاهرچانو د ازادۍ ازادۍ شعارونه ورکړل. دا ښار د مظاهرچانو د تحریک مرکز ګرځېدلی دی. دا ډول عیني شاهدین وایي چې ډوما او بیاداک په شارونو کې مظاهرې سوي دي. په ډوما کې د رپورټونو له مخې امنیتي ځواکونو د مظاهرچانو پر ضد انسوګیس استعمال کړي او دوی په کوتاکو وهلی ټکولې دي. د شام د حکومت یو سازمان ویلي چې له تیرې وی میاشتې راځي په هیواد کې اصلاحات غوښتونکي 200 مظاهرچان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د عراق په یو کیم کې د ایراني مخالفینو د وژنو په اړه د یو خپلواکي پلټنې شخ کړې دي. د سازمان یو چارواکي نوی پلی وایي چې دا یو حقیقت ښکاري چې تیرونی په اشرف نومي کیم کې لشتر لږه 4 کسان وژل شوي وو. البته عراقي چارواکي وایي چې د امنیتي چارواکو لخوا ځایي بزګرانو ته د مځکو بیرته ورکولو لپاره په سوي عملیاتو کې 3 کسان وژل شوي وو. اشرف نومي کیم د ایران د خلق مجاهدین سازمان مرکز دی. امریکا، عراق او ایران دا یو ترګر سازمان ګڼي. د امریکا د سینټ دوه ګوندیز غړو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن غوښتنه کړې چې د ایران صدر احمدی نژاد دی په سرکاري توګه د بشري حقوقو تیری کوونکی وګرځوي. سینیټر جو لایبرمن، مارک کریک، کریسټن ګیلیبراند او جان کیل میرمن کلنټن ته په یو لاسلیک شوی خط کې ویلي چې د سینټ کمیټې د 2 مارچ په غونډه کې ویل شوی چې دا د ایران د واکمنو احمد نژاد لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه کره شواهد لري. د امریکا پر ریاست اریزونا کې یو عراقیته د خپل شل کلنې لور د وژلو په تور د څلور دیرش کاله د بند سزا اورول شوې ده. فالح الملکی نومې دغه عراقي چې په عراق چې په امریکا کې د مهاجرت ژوند کوي خپل لور ځکه وژلې چې وایي هغه کورنۍ ته سپکاوی اړولې دی. د وژنې په امریکا کې خلک راپارولي او د استغاثي وکیل وایي چې داسې فکر کوي چې دا د عزت په نوم وژنه ده. د دفاع وکیل دا یو حادثه ګڼي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې مشال رادیو اوس د لنډو سپو ترڅنګ په منځنۍ صفه 621 کې هم واوري او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ مشال رادیو ډاٹ کام کې زموږ ټولې خبرونې پاکې صافي واوري او همي ولولې او همي وګورئ. په روان خبری سات کې به د دغه ټکو تفصیل درته خبر کړو. وابرچې د پاکستان وزیر اعظم نن د افغانستان دوره کوي. د دورې ته سیاسي کارپوهان څه نظر لري دا به هم واوري. په پاکستان کې د بجلی د کمښت د بحران د زیاتوالي حل هم درکبو. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې وروستۍ او نتایجو نه به مو هم خبر کړو. د لیبیا د حکومت مخالفینو سره د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د خپل هیواد ته د مرستو ډاډ ورکړی دی.
The opposition needs a lot of assistance. How best to provide that assistance? Who is willing to do what?
وابورې چې له جنوبي وزیرستان څخه د بې کوره شویو کډوالو د بېرته ستنېدو دریم پړاو به د اپریل له 1.5 نېټې څخه پیلېږي. دا پرېکړه چا کړې دا په رپورټ کې اوري. د روسي د پولیسي ناولونو لیکونکي سره خبرې هم لرو چې وایي په افغانستان کې د روسیې ماتې په ادبیاتو او ټولو اړخونو اغیز کړی دی.
Yes, definitely. Not only on literature, on the country in general.
له د سره پوره خبرې اترې او نور رپورټونه په خبري خبرونه کې درته لرو. تر پای مو ملتیا وکړئ. دا هم د خبرونه لمړی رپورت. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی به نن د افغانستان په خپل د افغانستان تخپل سفر پیلوي. بلخوا د وډی له پیلېدو سره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بجلی بحران هم مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه مو سات مخ کې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال عالم زیب خان نه جزئیات اخیستي.
نن با وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان په یوردنی سفر باندې دي. دا په لومړي ځل چې د پاکستان له طرفه یې د پاکستان سیاسي چارواکي، د پاکستان عسکري چارواکي او د پاکستان انټیلیجنسیا یعنی دا درې واړه چارواکي په دې کې شامل دي. په دې دوره کې دغه کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هغې سره سره د پاکستان فوجونو مشر جنرال اشفاق پرویستیانی او د آی ایس آی مشر ډایرکټر جنرل چکم دی آی ایس آی شجاع پاشا هغه به هم وي. د هغې سره سره خارجه، دفاع، خزانه او د داخله وزیران او سیکرتران مبلغ کې شامل وي. دوی په افغانستان دورې ته تګرستو الته د افغانستان د مشرانو سره د احمد کرزی سره ملاقاتونه کوي او په دواړو کې خبرو اترو او د غشان د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تجارتي اړیکې دي او چې کوم د پولي معاملات دي په هغه باندې په پولي معاملات چې کوم تګ راته کوي او په هغه خاص کر کوم سرتیری کې یا سرتیره بریدونه یا نور څه دغه د پارک کارونه کې په هغه تګ راته کوي په هغه به هم نظر ساتل کېږي او دا چې هم ویل کېږي چې باید یو کمیشن هم جوړ شي. ګډ کمیشن چې هغه بیا په دې اړیکو باندې هم کار کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم دی ملټري اپریشن دي یا ملټري نور چې کوم ګډ کارونه دي په هغه باندې هم خبرې اترې وشي او دا اړیکې مخ په وړاندې روان شي.
مننه عالمزیب خان. له کابل موضوع ته چې ما اشاره وکړه هغه دا و چې اوړی را رسیږي په پاکستان کې او په دې اوړي کې خو تر هر څه زیات بجلی ته اړتیا هم زیاتیږي او له بل لوري ویل کېږي چې د بجلی بحران یا د کمښت کم بحران چې دی هغه هم د اوړي له را رسیدو سره مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
جی بالکل، اکثره دا ویل کېږي چې کله د اوړي د ورځې را روان شي تر دې دمه پورې د چا د خیال نه بلکې خاص کر حکومت حکومتی جمهوری دی خوچی کلا دا اپریل میا شروع شی نو بیا دی وی چیارا مونگ انسانی زنگی کار شروع کرده دی او دونو دونو بیجلی کمی دی خدا با پورا شی ولی دا هر کال دا دیگی گی نو سخت کال یو واری بیا اغا مسئله را پورتکی دو دا او خاص کل دا اپریل بده میاش که دا دو دری روز جکم کی جکم دا تور بیلا دیم یا دا نور جکم دیمون پورا صورتی حال یا دا غی جکم بشران دی التا متفوس نو پر پرون راسی نو اغو دا وی چی تر دی دم جکم دی نو دا بجلی جکم پیداوار دی با پاکستان کی هغه یولس زره میگاواټ دی ولې دا وخت مونږ ته ضرورت چې کوم دی هغه پنځلس زره میگاواټ دی یعنې تقریبا څلور زره میگاواټه کمی دی نو دغه څلور زره میگاواټه کمی سره سره د پاکستان په ځینو سیمو کې چونکې ګرمي هم ورو ورو زیاته شوې ده ولې دا ورځ د خو باران و هغه به زیاتره په شمالي سیمه کې او په شرقي په غربي کې په جنوبي کې ګرمي ده نو دغه څلور زره میگاواټه پوره کولو لپاره چې کوم دی نو په کلو کې د دولسو نه تر څوارلس ګنټو پورې لوډ شیډنګ روان دی او دغه شان په ښارونو کې چې کوم دی نو د اتو نه د لسو پورې او یا په غټ ښارونو کې لکه اسلام آباد لاهور پیښور په هغه کې هم تقریبا اتو ګنټو ته رسېدلې دی پرون چې کوم دی د بجلی کوم وزیر دی هغه هم دا ویي چې موږ کوشش کوو چې دغه کمی راولو ولې عوام دې زموږ سره په دې کې کومک وکړي نو اوس په دې کې مخکې ګورو چې یوسفې خو دغه ستونزې دا وخت په پاکستان کې رامخته دي او چې څومره ګرمي زیاتېږي نو دا ستونزې به نورې هم زیاتېږي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال عالم زیب خان وو چې افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر وروستي جزئیات ورکول ویل کیږي چې په دې سفر کې د پوز مشر او د استخباراتو مشر هم د پاکستان وزیر اعظم سره ملل دي. د پاکستان وزیر اعظم نن خپل رسمي سفر د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په بلنه پیلوي. له تروریزم سره مبارزه او په دې برخه کې د دوړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا د دغو دوړو مشرانو د کتنې او خبرو اترو د اجنډا په سر کې ده. دې سفر ته په پاکستان کې د نن ځینې کارپوهان ښه نظر لري او خو لا سره وړونو تمدری کوي. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوهان او کارپو او د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون وای په پاکستان کې د پوس د برلاسي په صورت کې هیڅکله د دغو دوړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماسي پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه بشپړه خبرې د اسماعیل یون په غږ پیلېږي.
زه فکر کوم چې دواړه هیوادونه خو یو بل ته دایمي ضرورت لري او په ټولو ډګرونو کې سیاسي ټولنیزو فرهنګي ترانزیتي او نورو برخو کې نو دا ډول سفرونه د معمولو سفرونو په څیر یو سفر به وي. البته کېدای شي سیاسي موضوعګانې هم پکې مطرح شي خو مګر غټه ستونزه فکر کوم چې مخکې هم د افغانستان جمهور رئیس او د افغانستان سوداګرو غوښته تشویش درلود هغه مغه ترانزیتي مسله وه چې تر اوسه لا اکثره دی چې نولس سوه او شپېتم کال ترانزیت دی قرارداد نه وروسته بل قرارداد هم څو موده کې مخالفي شو مګر بیا هم د دواړو قراردادو د مفرداتو باندې سم عمل نه شوی. د افغانستان سوداګر ډېر تشویش لري دا اوس لږ تر لږه لس زره کانټینر مال د افغان سوداګرو په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی نو په دې ډول باندې کېدای شي دا موضوع هم مطرحي دی افغانستان تجارت وزارت
تاسو وایست چې په سوداګریزو او ترانزیتي لارو چارو به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې وشي خو اجنډا په سر کې زه ګومان کوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا باندې د سیمه ایزو ستونزو باندې لکه د تروریزم سره د جګړې پر ستونزو به هم خبرې اترې وشي. زه فکر کوم چې دغه سفر چې د پاکستان د وزیر اعظم افغانستان ته د ولسمشر کرزي په بلنه کیږي دا به دغه شرایطو کې او په دغه اجنډا چې دوی لري په دې کې به بریالي ثابت شي.
معمولا د پاکستان حکومت ملکی حکومتونه چې ډېر څه کولو په بهیر کې د افغانستان موضوع دی لواکا انصار اوتې او دا مغه مشخصه کړی چې په پوز کې یا په استخباراتي سازمانونو کې د کشمیر مسله یا د هند مسله یا افغانستان شخړه دا د پاکستان د ملکی حکومتونو له واسه وتلې خبره ده. خو په ډیپلوماسۍ کې ظاهرا ملکی حکومتونه د پاکستان نمایندګي کوي او اکثره وخت چې کله ځینې پرېکړې یا قرارونه هم وشي بیا هم په هغه باندې پوره عمل نه شي کېدلی ځکه چې هغه اساسي واقعي حکومتونو په لاس کې نه وي. نو غالبا چې بیا هم سیاسي برخه کې بیا هم خبرې وشي خو دا چې څومره عمل پکې کېدای شي هغه باندې فکر کوم ډېر سیاسي شرون کې پوره باور نه لري. د افغانستان اکثره خلک د پاکستان په ډیپلوماسۍ باندې مطمئن نه دي. مخکې چې د پاکستان صدر اعظم راغلی او په ترانزیت کې د افغانستان سوداګرو ته ډېره ژمنه ورکړه نو دې برخه کې کېدای شي پرمختګ وشي مګر په سیاسي برخه کې همدا نه یوازې اوس د افغانستان ستونزه د افغانستان جګړه پاکستان پکې یو لوبغاړی دی بلکې د چین نور هیوادونه خطر لري داسې هیوادونه په دې کې راټانه دي. یوازې د یو صدر اعظم په یو سفر باندې زه فکر نه کوم چې دا واري شي.
یعنی تاسو وایئ چې څه کول پکار دي چې خیر د دواړو هیوادونو ترمنز اړیکې خېشي او دغه کم چې دا دواړه هیوادونه یادې چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی، نو د دې سره مبارزه څنګه کېدای شي چې په ګډې امه هنګي سره وشي؟
ځکه کوم چې تروریزم اساسي سرچینې معلومې دي، هغه نړیوال خصوصا امریکای متحده ایالاتو په امه سرچینو باندې چې اساسي فشار راشي چې هغه څنګه پاکستان استخباراتي شبکې چې دي چې هغه دې قانون نشي یا هغه مهار نشي، نو د پاکستان ملکی قوتونو په واسطه هم د خبرو نه دی، افغانستان د حکومت په واسطه هم د خبرو نه دی مداخله په ګوره ډول بند کی.
یونسف، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په داسې حال کې کابل ته ځي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې خپل نظر له ترکیې سره یو کړی دی. اوس وخت مخکې د پاکستان ولسمشر ترکیې ته سفر درلود، نو په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې اوس خو پاکستان دا هم ویلي دي چې چمتو دی چې د سولې په بهیر کې او هر هغه هڅه وکړي چې په سیمه کې سوله راولي، په دې اړه ستاسو څه نظر دی؟
پاکستان د ملکی حکومتونو خصوصا د هغه مرحلو کې چې د خلکو ګوند پیپل پارټی چې د هغه په واک کې دی، غواړي چې افغانستان سره مناسبات ښه شي. اوس هم د په سیاسي لحاظ باندې څه پرمختګونه شوي، خو د افغانستان شخړې برخه کې جګړه ورپورې تړلې ده، د جګړې کنټرول دی هغه د پاکستان د ملکي حکومت په واسطه نه ده. نو په دې حساب باندې ډیپلوماسۍ کې د پردې په مخ باندې څه پرمختګ هم شي، هغه بل اړخ چې ده چې هغه د نظامیانو په لاس کې دی هغه کنټرول مهار نه شي، په سیاسي پوځي برخه کې اساسي پرمختګ نه رامنځته کېږي.
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو اسماعیل یون و چې ویلې په پاکستان کې د پوځ د برلاسي په صورت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیپلوماسي اړیکې پرمختګ نشي کولای.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو.
تاسو مشال رادیو ریټي ورځ د جرمني په برلین ښار کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنی غونډه پای ته ورسیده. په دې غونډه کې د لیبیا په اړه د خبرو اترو ترڅنګ د سیمې په هیوادونو افغانستان هم خبرې اترې شوې دي. غونډې ته د مشال رادیو خبریال شاهین بنیری ورغلی وو. عبدالحی کاکړ له شاهین بنیری سره خبرې اترې کړې او د غونډې نتایج یې ترې پوښتلې دي.
دغه غونډې په پای کې د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسین خبری غونډې ته وینا وکړه. په دا غونډه کې هغه د ناتو د دغه کانفرنس ته دوه ورځې چې څومره هم غونډې شوې وي دغه یو مختصر خاکه وړاندې کړه. دغه شانتي راسموسین دا هم وویل چې د رشین کونسل د غړو سره په خبرو کې دوی په دې متفق شوي دي چې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره به روس یو ویش هلیکاپټر ورکی، جنگی هلیکاپټر چې هغه ډېری جدیدی هلیکاپټر دی، هغه دا هم ویل چې دا به افغانستان کې د امنیت او قراری پر اوستو کې یو کردار لوبي. نوموړي دا هم ویل چې په لیبیا کې دوی کوم عملیات کوي دا به دوام لري. په دې باندې هغه راپورونه چې نه دغه ناتو هیوادونو ترمنځ اختلاف دی، هغه دا خبرو کړ چې موږ ټول چې هغه موږ په دې باندې متفق یو چې موږ دغه عملیات مخکې بوزو. هغه به دا خبره بار بار تکراروله چې دغه کم عادي وګړي دي، کم ولسی وګړي دي، داغي د حفاظت لپاره موږ تللی یو، داغي د خوندي کولو لپاره تللی یو.
جان بنری، التبا خبري اعلان په ډېر لوی شمیر کې راغونډ شوی وو، آیا هغه ځینې داسي مهمه پوښتنه وکړي چې هغه ته سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن جواب ویلی؟
پښتنه یقینا وی، او په غوږ کې یو پښتنه مهمه دا و چې ک ناتو په لیبیا کې دا قسمه عملیات کوي د کوم لپاره چې برتانیا او فرانس دا هم وایي چې د نور هم ګرندې کړی شي، د نور هم تیز کړی شي. نو دا شان عملیات یا هوایی بریدونه دی په یمن او بحرین کې ولې نه کوي؟ دا غي په جواب کې د ناتو سیکرټری جنرال او ال سیمنګر لیبیا کې د عملیات کوو چې دغه د ملګرو ملتونو قراردادونه دي، او هغه په موږ د ذمہواری را اچي چې موږ لاړ شو او الته د عادي وګړو د حفاظت لپاره عملیات وکړو. هغه په خپل جواب کې د یمن او بحرین نوم هم وانغه.
بهرنی چارو د وزیرانو په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه داسې مختلفې خبرې وشوې چې تر اوسه پورې هغه تر پښتنې لاندې ولې؟
دلته چې کوم بحثونه به کېده د خبرې اعلانو ترمنځ، یا زموږ سره ملاقاتونه شوي دي د نړیوال ټولنې د ډیپلوماټانو سره، نو هم دغه پښتنه به دغې مخې ته راتلل چې تاسو لیبیا ته شمالی افریقا کی دمرا تاسو پوخی سرگندوی والتا عملیات کوي نو د افغانستان د عملیاتو بسپی دغه جګړې د انجام بسوي نو هغه باندې چې به د ډیپلوماټانو کوم خبره راغلي دي نو هغه به بار د خبره تکراروله چې موږ ناټو د ډېر لوی انویسټمنټ کړی دی ډېر لوی وسایل په افغانستان کې لګولې دي زمو خبره دا ده چې زموږ ځواکونو هغه ته قرباني ورکړي دي نو موږ دا چرته هم نشي کېدی چې موږ په افغانستان باندې کمپرومایز یا افغانستان موږ هیر کو بلکې هغه مخفل یو منطقي انجام تر رسو په هغه کې هغه دا خبره کوي چې زموږ کم کمبیټ فورسز دي زموږ کم هغه ځواکونه چې تل جګړې لستل دي هغه به تر کال 2014 پورې په مزه مزه په رورو باندې به واپس راولو خو د دې مطلب بدای چې زموږ ځواکونه به راشي موږ به هلته یو د زموږ کمې ادارې دي د افغانستان د پرمختیا لپاره دغلته د انفراستراکچر د ډیولپمنټ لپاره او دغه تر سیاسي جوړ جاړي لپاره موږ خپل کردار ادا کوو خو دا خبره به ډیره مهمه یو مخترااله په نوم ديزل باندې دا خبره بار بار تکراروله چې دا اوس کوم د پولیټیکل ریکنسیلیشن یا د سیاسي جوړ جاړي عمل په افغانستان کې د دې مشري بعد افغانستان حکومت خپل باندې کوي
د جرمنی په برلین ښار کې د مشالډیو خبريال شاهین بونيري و چې رادیو ته د ناتو د بهراني او چارو د وزیرانو د دورزنی غونډې وروستي نتایج ویل به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خبري اژانس اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې دا منل چې په لیبیا کې جګړه کې دا محل کوم پرمختګ نه دی شوی خو د هیله څرګند کړه چې د ناتو ځواکونو د بمباری په نتیجه کې به ډیر ژر عمر قذافی له واک پریوزی د امریکا د بهرانی او چارو وزیر هیلری کلینټن هم تیر ورسره د ناتو په دی غونډه کې په برلین کې وویل چې دوی به په لیبیا کې له یاغیانو یا حکومت مخالفینو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي خو د روسیې د بهرانی او چارو وزیر سرګی لاوروف بیا د ناتو عملیات په دی هواد کې وغندل او د جګړو د دواړو ډلو ترمنځ یې د اور بند غوښتنه وکړه هارون بچا له واشنگتن نور تفصیل راکوي
د امریکا متحده ایالاتو صدر براک اوباما منلی د لیبیا په جګړه کې دا مهال څه قسمه پرمختګ نه لیدل کیږي ولې هله خودلې چې بل اخره بعد ائتلافي ځواکونو د بمباری او په نتیجه کې قذافی لواکا لری کړی شي خاغلی اوباما له اسوسییټډ پریس سره 13 ورځ په یو مرکه کې وویل چې هغه داسې فکر نه کوي چې ګوندې یوازې د دریو نوې پوزي عملیات با قذافی واک پرې خودو ته اړباسي ولې هوډی سرګنکل چې په لیبیا کې د نه الود د زون د ټینګولو او دغلته د وسلو د رسولو د لارو د تړلو پترس کې د قذافی رژیم تر ډیره کمزوري کړي دي نو مولي د ناتو په اوسنۍ عملیاتو د خوخه اظهار وکړل او تمه سرګند کړه چې کوم هم دغه رنگ د قذافی په ځواکونو د فشار په سیوا کولو لعام وګړو څخه د دفاع خپل میشن پر مخبوزو نو لری نه دا چې قذافی یو خواتشي او مونږ بریا بیا مومو د امریکای صدر اوباما داوی په داسې حال کې مخه ترازی چې 13 ورځ هم د قذافی ځواکونو لخوا په مصراتا خار د سلګونو توغندیو د ورولو خبرونه خپاره شول بلې خوا ته د مومر قذافی لور عائشه قذافی 13 ورځ د لیبیا د پایتخت طرابلس په هغه سلور لاري کې خپل پلویانو ته وینا وکړه چې ویل کیږي 25 کاله گاهو د امریکای ځواکونو لخوا په نخ کړل شوی او چې پترس کې د عائشه وړه خور هم وژل شوی و د قذافی د ګوخه کېدو خبره ټولو لیبیایانو ته د توهین په معنا ده قذافی په لیبیا کې نه بلکې د لیبیایانو په زړونو کې اوسیږي په ورته وخت کې بیا د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن د جرمنی په پایتخت برلین کې د ناتو د غړو هیوادو د خارجه وزیرانو سره لیدنې ورسته خبريالانو ته وویل چې هغه د لیبیا د یاغیانو له اړتیاو خبر دي او غواړي چې مرستې ورسره ترسره
کړي
د لیبیا اپوزیشن بلها مرستو ته اړتیا لري دا کپ ملکی برخه کې دي کپ بشري او یا هم پوزي په دې ډېر هم بحث وشو چې سرنګ په دغه مرسته په خطوګا اورسول شي او سوق په دغه لړکي سکول وغواړي نو موږ هم دغه را زیاته کړه چې د ناتو هیوادونو خارجه وزیرانو د لیبیا یاغیانو سره د مالی مرستو کولو سربیره هغه ته د هاغو سیمو څخه د تیلو د پلورلو په لارو سمولو هم غوړو کړل چې دا مهالې ګيري کړي دي بل په لوبیا د روسیې خارجه وزیر سرګی لوروف هم په برلین کې د ناتو او روسیا د کونسل تر غونډې ورسته خبري غونډې ته خپل وینا کې د لیبیا پروانو پوزي عملیاتو سخت ټکونه وکړل چې د نوموړي په وینا د لیبیا د کشالې حل په سمدستي توګه د اوربند په عملی کولو مخالف ډلې خبرو ته آماده کول دي هارون باچا مشال ریډیو واشنگتن ډي سي
د لیبیا په حالاتو د نړۍ د دریو مشرانو د یو مقاله مهم ټکی لګې د می ورسته.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز کې د امریکای ولسمشر بارک اوباما، د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی او د برتانیې وزیر اعظم د لیبیا لپاره د امن لار تر سرلیک لاندې په ګډه یو مقاله لیکلې ده. د دې مقالې غټی کې مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
مونږ د خپل ملګرو او د ناتو سره یو یو، لکه امریکا، فرانس او برتانیا د هغه ورځ راهسي چې په لیبیا کې شخړه رامنځته شوه، د دغه شخړې په هوارولو کې یو خوله دي، او مونږ به تر هغه یو یو چې دغه ستونزه پای ته نوي رسیدلې. ورسپاڼه نیویورک ټایمز کې دغه ولس مشرانو لیکلي دي چې په لیبیا کې دوی د عام ولس د خوندي کولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي، او وایي چې دوی د لیبیا په مستقبل هم نظر ساتي. دوی زیاتوي چې د لیبیایي ولس خورز راتلونکي ده، او د دې لپاره دوی غواړي چې یو لار وټاکي. ورسپاڼه دیاتوي چې مونږ ته هغه وجوهات نه دي هیرول پکار لکه چې نړیواله ټولنه په دې مجبور شوه چې د غلطه عملیات وکړي، ځکه چې کرنل قذافي لګیاو په خپل خلکو باندې بریدونه کول چې لامل یې لیبیا ګډوډۍ سره مخ شوی و، او عرب لیگ هم د عملیاتو غوښتنه کړې وه. د لیبیا اپوزیشن ته هم د مرستو ضرورت و، او د عام ولس هم نړیواله ټولنې ته سترګې وي، نو ځکه د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل یو تاریخي قرارداد منظور کړو چې لمخې نړیواله ټولنه کولی شي چې عام لیبیایي ولس خوندي کړی شي. ورسپاڼه دیاتوي چې د دغه قرارداد لمخې نړیواله ټولنې بیا ځکه ډیر په تیزی سره د عام ولس د خوندي کولو لپاره اقدامات وکړو، او د قذافي د پلویانو په عام ولس د بریدونو مخنیوی وکړو چې لامل یې یو لوی قتل عام وځنډېدو او د بنغازی ښار خوندي کړی شو. قذافي خو غوښتل چې د بنغازی ښار په وینو کې ولامبوي. ورسپاڼه نیویورک ټایمز کې باراک اوباما، نیکولس سرکوزی او ډیوډ کیمرون لیکي چې د دوی دنده داوه چې عام لیبیایي ولس خوندي کړي، او دوی ته دا اجازه د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل د 1993 قرارداد لمخې ورکړې وو. ورسپاڼه نیویورک ټایمز جاتوي چې قذافي د واک لري کولو لپاره امریکا، فرانس او برتانیې طاقت نه دی کارولې، خو د یوې پیاوړې او خوشاله لیبیا راتلونکي د قذافي په موجودګۍ کې نه ده ممکنه، او ځکه د نړیوالو جرمونو عدالت چې کومې پلټنې د قذافي په ضد پیل کړي دي، دا ډېره خبره ده، ځکه چې قذافي نه صرف دا چې د خپلو خلکو په ضد جرمونو کې ککړ دی، بلکې د نړیوال قانون نه هم سرغړونه کړې ده. ورسپاڼه د دغې ولس مشرانو له خولې لیکي چې دا یو د خیال نه بهر خبره ده چې یو داسې کس به د لیبیا په راتلونکي کې سرول ولوبوي چې د خپلو خلکو په قتل عام کې ککړ وي. په دغه مقاله کې باراک اوباما، نیکولس سرکوزی او ډیوډ کیمرون لیکي چې امریکا، فرانس او برتانیا به تر هغې په آرام نه کینی تر کومه چې د ملګرو ملتونو قرارداد نوي عملي کړي او عام لیبیایي ولس ځان ته یو روښانه مستقبل نوي ګټلی.
د لیبیا د جګړې په اړه مو د نړۍ د دریو مشرانو نظریات په یوې ورځپاڼې کې د یوې ورځپاڼې په تبصرې کې واورېدل، او اوس هم افغانستان ته ورځو. ملګري ملتونه وایي دا اداره څه د پاسه 250 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې لکونو بېوزو خلکو ته خواړه برابر کړي. د دې ادارې د خوراک د نړیوالې څانګې له لوري په یوې خپرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې له دغې مرستې سره به ګڼو ماشومانو ښځو ته لومړنی خواړه برابر شي چې ورته بېړنۍ اړتیا لري. بیا هم په واشنگتن کې د مشال رادیو خبریال هارون باچا.
د ملګرو ملتونو لخوا د خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه یاد اداره په بیړنۍ توګه 250 میلیونه ډالر ته اړتیا لري، سو وکولی شي 1 میلیون افغانانو ته چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان دي خواړه رسول یقیني کړي. خبر د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی د ډایرکټر لوی امبلو وینا راغستې چې وایي د افغانستان پرمختګ د دغه هیواد د ځوانانو او بې وسه خلکو د خواړه د ضمانت سره تړلی دی، او زیاتوي چې د نړیوالو مرستو د اپیل موخه یې د خوراکي موادو په رسولو کې رامنځته شوې نیمګړتیاوې پوره کول دي. خبر وړاندې وایي چې د خواړه نړیواله اداره په افغانستان کې د دغه هیواد د حکومت په مرسته دوه ډوله عملیات ترسره کوي. یو په بیړنیو حالاتو کې د خلکو ژوند ساتنه او د هغوی ضروري اړتیاوې پوره کول، او دوهم د خوراکي موادو د رسولو په چارو کې عمومي بهتري راوستل. اداره ویره سرګندوي چې که غوښتل شوی مرستې ورته په وخت ونه رسیږي، نو ممکن د راتلونکي جون په میاشت کې به افغانستان ته د غنمو لیږدول چې وایي د افغانانو د غذا یوه مهمه برخه جوړوي تر ډیر بد اغېز لاندې راشي. همدغه راز د جولای او اګست پر روانو میاشتو کې د دالونو او د پخلي د تیلو په سپلایانو کې د کموالي د راتلو اندېښنې هم ښودل شوې دي. د خواړه نړیواله اداره هم دغه رنګ د اړوندو مرستو د نه میلاوېدو په صورت کې په ښوونځیو کې د خوراکي توکیو ورکولو د پروګرام د تړلو ویره هم څرګندوي چې وایي په ترڅ کې به څه د باندې 1 میلیون ماشومان اغیزمن شي. اداره بیا د اګست میاشت نه ټکوي او وایي چې که نړیواله ټولنه فوري کومک ونه کړي نو دوی سره موجود خوراکي مواد به ختم شي او مجبور به وي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا خو راکم کړي او یا هم تر څه وخته وځنډوي. د خواړه نړیواله اداره په پام کې لري چې د نویو نړیوالو مرستو لاسته پر راوړلو سره به په ځایي او یا هم سیمه ییزه کچه د خوراکي موادو حاصلولو هڅې وکړي تر څو په افغانستان کې د خوړو په سپلای کې د ممکنه کموالي مخه ونیول شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
د هارون بچا له همدې رپورټ سره د خبرونې نیمه برخه ته را رسیدو. 12:30 بجې دی ټاکنده غرمه ده په پیښور کې او دلته په پراګ کې 9:30 بجې دی. اوس هم د لنډو خبرونو دا اوریدو بلنه درکوم چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نن افغانستان ته سفر کوي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي د کرنل قذافی وفادار پوځیانو په لیبیا کې د باغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمال کړي دي. په افغانستان کې یو ځانمرګي برید د بریدکونکو د افغان امنیتي ځواکونو په وردی کې په یو پوځي مرکز برید کړي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دوی ته 2.5 میلیونه ډالر په بیړنۍ توګه ترلاسه نه شوي نو دا چې بیره ده په افغانستان کې به د خوړو کمی تر 70 لکه زیات کسان له لوږې سره مخامخ کړي.
لاند خبرونه او چې د مشال رادیو نمو او اوریدل او بیا هم تاسو مشال رادیو نه خبری خبرونه اوري او بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. خو اوس هم یو ویب پاڼه ته کتنه لرو. د فریډم هاوس په نامه امریکایي ادارې د انټرنیټ د ازادۍ په اړه په یو سیډنیز رپورټ کې ویلي دي چې د ویب پاڼو د بندولو هڅې په سیاسي توګه څارنه او د انټرنیټ پر نظام حکومتي کنټرول هغه څه دي چې د انټرنیټ د ازادۍ په وړاندې راپورته کیدونکي خطرونه بلل کیږي. رپورټ لیکي په پاکستان کې هم چارواکو انټرنیټ تر کنټرول لاندې د ساتلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د فریډم هاوس دا رپورټ لوستي او غټی کې تاسو ته په دې توګه وړاندې کوي.
د فریډم هاوس دا رپورټ لیکي استونیا هغه هیواد دی چې د انټرنیټ کارولو ازادي پکې تر ټولو زیاته ده او له استونیا وروسته د انټرنیټ د ازادي په برخه کې امریکا پر دویم نمبر راځي. رپورټ لیکي چې د څېړنې لمخې په ایران کې انټرنیټ تر ټولو کمه او محدوده ازادي لري. د دې ترڅنګ 11 نور هیوادونه داسې دي چې هلته انټرنیټ آزاد نه دی. په دې هیوادونو کې بیلاروس، برما، چین، کیوبا، سعودی عرب او تایلند شامل دي. رپورټ لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پوځي واکمنۍ او په ظاهره توګه د ولسی او جمهوری حکومتونو چارواکو ځینې داسې ګامونه پورته کړي دي چې پر انټرنیټ او د انټرنیټ له لارې نیغ په نیغه د معلوماتو پر شریکولو کنټرول ترلاسه کړي. رپورټ زیاتوي چې په پاکستان کې د 2010 کال په منځ کې د حکومت له پلوه یو داسې کمیټې جوړ شوې وه چې د تړلو لپاره هغه ویپاڼې په ګوته کړي چې په ناڅرګند ډول د ملک او مذهب پر ضد سپکاوی کوي. رپورټ د ایران په اړه لیکي په دې هیواد کې په 2009 کال کې تر لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته حکومتي چارواکو د انټرنیټ د ازادۍ په وړاندې یو اغیزمن کمپاین چلولی و. رپورټ لیکي د انټرنیټ د ازادۍ د مخنیوي په لړ کې چې ایرانۍ او چارواکو کوم ګامونه پورته کړي وو په هغه کې یو دا و چې پر مهمو وختونو به د انټرنیټ رفتار یا سپیډ دومره ورو کړ چې نیغ په نیغه به معلومات نه شریکېدل. رپورټ لیکي چې په ایران کې له 2009 کال راهیسې په انټرنیټي پاڼو لوی شمیر لیکونکي نیول شوي دي. ان تر دې چې یو داسې کس چې پر انټرنیټي پاڼه باندې به لیکل کول هغه په بند کې مړ شوی هم و. رپورټ لیکي په ایران کې د اپوزیشن او خبری وی پاڼو بندوونکي د ایرانی سایبر ارمی په نامه یو ډله و چې وروسته بیا په ډاګه شوه چې تعلق یې د ایران له حکومتي چارواکو سره و. رپورټ د دې څېړنې لمخې لیکلي دي چې اردن، روس، تایلند، وینزویلا او زمبابوي هغه مهم هیوادونه دي چیرې چې په راتلونکي یو کال کې داسې ښکاري چې کېدای شي د انټرنیټ ازادي له خطر سره مخامخ شي.
د انټرنیټ د ازادۍ په اړه د خبر شوی رپورت غټی کې مو واوریدل. اوس هم د خزو د ازادۍ په اړه د یوې بلې ورسپانې تبصره درته خبرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خپل یو مقاله کې لیکلي، لکه څنګه چې پخوا خزو پښتمنۍ او جایدادونو کې برخه نه لرله او د خپلو خاوندانو پلرونو او د کورنۍ د نورو غړو له لاسه د بد وضعیت پر وړاندې هم څه نشو کولی، نو نن هم په ټولنه کې دې ته ورته کارونه پر مخ روان دي. د دې مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل یو مقاله کې د قران د یو آیت ژباړه راخیستې چې پکې ویل شوی د تهذیبي کړو وړ لمخې خزا پر نرانو هم همره حق لري چې څومره یې نران په خزو لري. د ورسپانه په خبره د جهالت په وختونو کې عربانو نوې زیږیدل انجونه وجلې، اندا چې د انجونو لپاره د مړونو د لټولو پر مهال هم ورته مساوي ملګری نه لټول کېده او د ودونو پر مهال هم داسې مساویانه برخورد نه کېده چې دا خزه دي د خپل خاوند په ژوند او د پریکړو کولو په عمل کې د مساوي ونډه ولري. خزه یوازې د زړه د خوشحالولو یو شی وو او د نر د کور ساتلو دنده یې پر مخ وړه. دا اړینه وه چې خزه دي د خپل میړه امرونه ومني. خزو په شتمنۍ او جایدادونو کې هیڅ برخه نه لرله او نه هم د میړه د پلار د کورنۍ د نورو غړو او یا هم له کورنۍ د باندې د کسانو د ناروا سلوک پر وړاندې د دې د ساتنې څه انتظام وو. د ډان ورځپاڼې په خبره دا هر څه چې په خوا کېدل اوس هم زموږ په ټولنیزو ارزښتونو او د نرانو په ژوند کې لیدل کېږي او د دې دا معنا ده چې د ټولنې یوه برخه اوس هم د تیارو په دور کې ژوند تیروي، اندا چې اسلام هم د داسې خلکو ژوند ته نه دی ورنږدې شوی. ورځپاڼه کاږي په قرآن او حدیث کې داسې ډېر آیتونه او خبرې دي او د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم لم په ژوند کې داسې پیښې شوې دي چې ترې د خزو حالت لوړ شوی دی. په مقاله کې لیکل شوی لومړی کار چې اسلام وکړ هغه د دواړو جنسونو ترمنځ مساوات وزېګاوه او دا وویل شول چې د ټولنې وګړي هیڅ دا حق نه لري چې د خزو او د نرانو ترمنځ د خدای په جوړ شوی قانون کې بدلون راولي. قرآن یوازې له خزو سره د ښه سلوک خبره نه ده کړې، بلکې د وراثت، واده او طلاق لپاره هم ځانګړې لارښوونې کړې دي. دا ورسپانې په خبره د اسلامي قانون تر مخې د واده دا معنی نه ده چې خزو او نر به تل تر تله له یو بل سره په یو ژغ تړل شوی وي او یا هم ښځې دې باید د نرانو د خوشحالۍ یو شی وي. په رښتونې ډول د واده موخه د دوو کسانو د ښه او سمې رښتې لپاره یو ځای کول دي. ډان ورځپاڼه لیکي که چیرې طلاق اړین شي او ترې د تېښتې لار نه وي، نو بیا قرآن پر نر زیات زور اچوي چې له هغې ښځې سره دې له انصافه کار واخلي چې ورته طلاق ورکول کېږي. دا بیلیدل باید په غوسه یا په کینه ونه شي. په مقاله کې لیکل شوی د نکاحنامې اصل تصور هم په ټولنه کې نه عملي کیږي. یو داسې ښځه چې په څادر کې پټه وي، نو هغه د واده په ورځ په نکاحنامې لاسلیک نشي کولی، نو د دې جزئیات به څنګه ولولي؟ دا خبره هم ډیره کمه کیږي چې نکاحنامه دې اول ولوستای شي او بیا دې لاسلیک کړی شي. د ورځپاڼې په خبره له نکاحنامې داسې ګټه اخیستل بیا د دې لامل وګرځي چې په پاکستان کې تر واده وروسته زیاتره کسان له زختو ستونزو سره مخامخ وي. ورځپاڼه زیاتوي نکاحنامه یو ډېره سنجیده مذهبي او قانوني پاڼه وي چې کورنۍ ورته تر ټولو کم ارزښت ورکوي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
په دې هیله چې مشال رادیو په انټرنیټ کې ویلي کوي او په مشال رادیو ډاٹ کام کې زموږ ټول خبرونه واوري او هم یو وګوري او ویل ولې مشال رادیو نه خبری خبرونه اوري او په دې خبری خبرونه کې مو ګڼ رپورټونه واوري د لوسم د قبایلی سیمو په اړه. له جنوبی وزیرستان څخه د بیکوره شویو کډوالو د بیرته ستنېدو دریم پړاو به د اپریل له 1.5 نیټې څخه پیلېږي. دا پریکړه پرون د مسودو د مشرانو او پالیټیکل چارواکو ترمنځ په یوې جرګه کې شوې ده. د دې جرګې تفصیل عبدالحی کاکړ د مشال رادیو له خبریال سیلاب مسود نه پوښتلی دی.
دا جرګه 13 ورځې د سولي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ د ټانک په دفتر کې شوې ده. دا جرګه چې سولي وزیرستان ته د مقصود کا ګول دریما لاړل چې کومه وګ د روان میاشتې په درشما په درشما نه تا باندې لا جا کېږي په سلسله خبره اتره وشولې او دغه جرګه سے مقصود کا ڈول تا یقین ور یقین دانی ور کڑلا شواد سے دے پور کا دھیلی دیو حکومت دے دے پورا دے فاروق شو کو دے پ امن سارا رسول کوشش نہ کہی
سلام مسعود سے دس رتو سے کتا سو اس دا دریم مرحلہ دا آیا تیر دو مرحلی چ کوم وی اغه کامیاب سوی دی چ سمر خلق حکومت ول چ زیبا اغه ٹوٹ للی دی کچنگا
اول دو مرحلے سے دے دولتی دے دولتی چروان چوپ مطابق بندے ٹھولا یولا سوا قرآنے واپس تلالیے دی خوچے دے اگر قرآنے سرا کلا مل جا رابطہ کریے دو آگا خال کا بورا تا خوشول نے دی او دے بار بار دا آگا دلے مانے کری چھے آگا لوزینا کولینا دے تاور پیرانا شوال چھے تیم دے کا بولے دو واپس پاک پواہ دے دل سرا شوی ہوئی او دے دینا علاوہ دے داغی آئی چھے دے چھے دے سیحات او دے بجلائی یا دے 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 شلے آغا سا اولتین آغا دے پاور کری شوی نبی چھے تین دولتا دے تا پچار دی او دے تولن آغا تا گلائی دا دے چھے پتاگ رپاک سے دے دے چین مشکلات سارا مخمک سی آغا دے کری لگ دے دے پخلاف دی
سلام بسوت سے لکه څنګه تاسو چې و ل سوه کورنۍ تللی دی او د ځا خو په لکونو خلګ راوتی او آیا دغه خلګ بیرته تلل ولې نه غواړي
لکه چی مشکلات و ستونزی چی مدر تا بیان خلی غاٹا واجہ خوی داتو او دا کا بایون دے دکا پورتا تا گنہوری چی دیتا دا ملیمہ دو چی پچیمک سے پورا پورا آمن یا نشتا دائی او را تا کلا کلا دے پاوزیونے او طالبونے پا مات سے دا سے پیشے پیشے جی چاگا دے کبولے واپاس تا گا متاثر کہی
د مشال رادیو سیمه ایز خبریال سیلاب مسعود و چې له جنوبی وزیرستان څخه د بیکوره شویو کډوالو د بیرته ستنېدو د دریم پړاو د پیلېدو په اړه چې د اپریل له دیرشمې نیټې څخه پیلېږي حال یې راکوو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه به سبا هم له مشال رادیو نه واوري خو اوس خبري خبرونه لرو او په خبري خبرونه کې درته خبري رپورټونه او خبري خبرياتري او مرکې لرو د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور ویلي په پیښور کې به یو شمیر پرمختیایي پروژې پیل کړي او یو شمیر پیل شوي دي دا چې دا کومې پروژې دي او تر اوسه یې څومره کارونه پرمخ تللي دا پوښتنې د مشال رادیو خبریال غلام غوث د بشیر بلور نه کړې دي
ټوله پہله خو مونږ پیښور کې رینګ روډ باندې کار شروع کړی د ایکسټینشن اینڈ ایکسپینشن 3.3 بلین روپیز باندې هغه کار شروع شو او هغه تلس میاشتې دننه ختمول دي بل مونږ سبا شروع کوو د خیره اوور هیډ برج هغه باندې تقریبا 70 کروڑ روپی باغې باندې بلګي ورسره مونږ دا نیکسٹ منتھ کے سیکنڈ ویک کے مونگ جو آغا جوڑو اوور ہیڈ چاہا دل تنا بس شروع کی گی دا بادشاہ خان چوک نو دے دے سپریم کورٹ ہائی کورٹ پورے دے باندھے تقریباً 1.75 بلین روپیز بخرچ گئی پونے 2 ارب روپئے بل مونگ دلتا پارک شروع کرے دے دا امریکن ایڈ باندھے تقریباً 1 ملین ڈالر
باندھے
دا شاہی باغ کے اور بل مونگ ڈیجیٹل فاؤنٹین لگو دلتا دے کنگم جنا پارک اور سرا مانگ دلتا یو 185 فٹ ہائٹ پاکستان جھنڈا جوڑ پاکستان تاریخ کے چرتا نے جوڑ نو مونگ دا کارونا او بیا ور سرا مونگ انشاءاللہ دا انڈر ہیڈ اینڈ اوور ہیڈ اینڈ انڈر پاس دے مونگ 11 پروگرام دے نو دا مونگ دومرا پیخور کے تقریباً دے کال کے انشاءاللہ 70 ارب روپو کار با شروع شے
بشیر بلور صاحب دا کارخانو نا دا ناکارا خرید شوی مادو لپاره هم تاسی یو پروژا پیل کری دا کداغی پاڑا راتا ہوا ہے
سوا ارب روپو باندې یو لوی پروجیکٹ مونږ شروع کړی دی چې هغه کې دا ټول سومره دا ویسټ چې دی دا پیخور ڈسٹرکٹ هغه بلته جمع کو او هغه به ریسایکلینګ کیږي هغه نه بس دوه اکسیجن یو هغه د څنګه سیمټو فیکټریان به استعمالي کول کولې پځه او بل چې هغه نه کھاد به جوړیږي شپږ سو کسانو ته نوکری به ملاويږي او هغه خپل جنریشن بم پخپلا کوي 2.5 میگا واټ بجلی بم پخپلا جوړي بیس بسټر یو کمپنی ده هغه کولیبریشن کړی ده سعودیا سره کینیډا سره اور جرمنی سره او دا ټول بار پیسې راځین یو پیسې به پکې نه لګي نو دومره لوی کارو شو او دا چې ده پاکستان کې دا پہلا ځل نه بنل په دې ګلو کړل چې زنګ دلته نه خو زنګ دا زنګ مغاز خلی خلق لګي دا ټول زنګ کاروای زنګ دا کوم کا زنګ صبح کې میډیا والا دي خدا بل دا مرکز ته لاړ شنو هغه هغه شانته بالکل بلیک آؤٹ کئی ودا کا سندھ او عام ورکنگ کمیٹی ممبر ہم کینی آگا پریس کانفرنس کو آگا پورا پریس کانفرنس آگے کئی الطاف حسین لنڈن نہ تقریر کئی نو دو گھنٹے تقریر آگا لائف کئی ازنگ صوبے تا ازنگ اسمبلی تا ازنگ دیکھ ہلکو تا ازنگ پروجیکٹس تھا اہمیت نہ ملا ہوئی خبر نہ اصل کے دا مالکان چیدی کا نہ دا کراچی اور لاہور کی دنوں ددیو تزنگ اہمیت ناخاری باوجود جنگ منگ قبل گیا مکاچ منگ تو ٹول نہ جات اہمیت ور کی خو منگ اخبل احتجاج بکو اور ددیو اخبل اخوا خچ سکھ
د خیبر پختونخوا سینئر وزیر بشیر احمد بلورو چې په پیښور کې د زینو پرمختیایي پروژو د پیل خبر ورکول دي سره بیا هم د پاکستان د مرکزی حکومت نه ګیله درلوده او ویل یې چې خیبر پختونخوا صوبې ته خاصه پاملرنه نه کوي.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
ممتا راج اقبال اور رحیم شاہ پاواز کی ډیر ښه غانا نشر کړي او ماته کندې کوچی غانا نشر کړي
ما د غزل او د عبد الله مکوری پاواز کی نشر
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو کړي شارا
سرګي وللا تور کې نکړې زی وللا پور کې
لاست من را کارا نټول دنیا هی رکا
دد پر نشپ ګورنن
مشال ریڈیو اڑان دی کوي
په روانه خبری خبرونه کې چې تاسو د مشال ریډیو نه اورئ و موریدل چې په خیبر پختونخوا کې ځینی پرمختیایي پروژې پیل شوې دي خو اوس په ترڅو د خلکو معاشي یا اقتصادي ژوند وده وکړي او پرمختګ وکړي خو اوس داسې یو خبر د تلرو چې د خلکو اقتصاد ته چندان ګټه پکې نه رسیږي. په پیښور کې د ترانسپورټیشن چارواکو په خار کې د بسونو په کرایې کې زیاتوالی راوړی دی او په دې اړه غونډه کړې او پریکړه کړې چې له نن څخه به یو سټاپ نه تر بل سټاپ پورې د بسونو کرایه دوه روپۍ زیاتېږي. دغه غونډه ته د مشالډیو خبريال فواد علي شاه ورغلی وو او داسې رپورت یې برابر کړی.
په دغه غونډه کې د یو سټاپ نه بل سټاپ پورې کرایه 2 روپۍ پورې زیاتولو فیصله وشو. د ریجنل ترانسپورت اتارټي سیکرټري نسیم باچا په دې اکلا مشال ریډیو ته وویل کوم خلق یا سوارلۍ چې په دغه بسونو یا مزدو کې سفر کوي وایي چې د سټاپ پر سر 2 روپۍ کرایه زیاتول د عام ولستر زیاتې دي. مسلم خان چې یو پرایویټ کمپنۍ کې نوکری کوي مشال ریډیو توای
اجداز مونږ یو سایډ چې کوم دی لکه دومره کرایه نه لګي چې لکه 50 روپۍ تقریبا کم از کم زمونږ دی مونږ ته لکه اوسه پورې کرایه کم ولا کدا لګي و چې مونږ ته 12 روپۍ 14 روپۍ سټاپ شو نو مونږ مطلب چې بیس پرې کې پاتې کیږي نه او تکلیف تر دا ډیر سخت تکلیف.
محمد ګل چې یو طالب علم دی وای
بس رنټانو ډیر فرق پرې وسی ځکه چې خو خپل څه سیلری نه کنا غول د کور نه هغه ملاویږي نو غوي ګاډو کې زی د دې وجه نه غوي ته ډیر تکلیف پیخيږي چې کرایه نه زیاتېږي. نو دا حکومت ته پکار دی چې سپازټو اقدامات وکړي چې دا کم قیمتونه ریټس دي د هر سیس دا کنټرول شي.
خو انعام ګل چې د یوې مزدی سره مزدوري کوي د حکومت نه غوښتنه کوي چې په کرایو کې دې نور هم زیاتې وشي.
څنګه چې پټرول ګرانېږي نور ګران کېږي دې سره لازمان کرایانې بندل کېږي اوس نور سیمه دا فروټ ګرانې سبزی ګرانې دا شاندې خامہ خدي خپل کریان نه کیدګه دا په بو خونه چریږي په بو چریږي
دا خبره د یادونه ور دا درې ورځې وړاندې د ریجنل ترانسپورت اتارټي چارواکو د بسونو په کرایو کې د سټاپ پر سر یو روپی زیاتولو فیصله کړی و د کومې پرځت چې د بسونو مالکانو د کاربندیز اعلان کړی و فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
نا مشال ریډیو را او تاسو مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ او هم په مشال ریډیو ډاٹ کام چې زمونږ ویب پاڼه ده پغه کې زمونږ ټول رپورټونه هم لیدلی هم لوستلی او هم اوریدلی شئ اوس کلتوري رپورټ لرو په درویشتم اپریل کې د رحمان بابا د سیمینار او مشاعرې د ترسره کېدو لپاره رحمان ادبي جرګې یو غونډه را بللې و د سیمینار د ښه تنظیم لپاره یې کمیټري مسولان ټاکلې دي او د غونډې په ورستي پړاو کې یو مشاعره هم شوې ده د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد یې پاړه تفصیل راکوي
دا غونډه چې د رحمان بابا مزار ته سیرمه د هزار خوانی کلی کې ترسره شوه دریو کمیټو ته مسول کسان وټاکل شول په دې اړه د رحمان ادبي جرګې ویان یوسف علي دلسوز مشال ریډیو ته وویل
نن چې کوم اجلاس دمغه اصل مقصد دا و چې په درویشتم اپریل باندې د بابا جی چې کومه کلیزا دستور کیږي نو د اغې د پاره کمیټې جوړولو دا کمیټو په غرض باندې مونږه دا دمره وسیع پیمانه باندې اجلاس راوختو چې پای کې ډیر ځات شاعرانو په غنه باندې لګیاره غډون وکړو ټول د شاعرانو په مرسته باندې د اغې د تجهیزونو د لاندې مختلف کمیټې جوړ شو پای کې په مختلف کسان او دانشورو په هان وخت شي
د دې ناستې په وروستۍ پړاو کې یو آزاد مشاعره وشوه چې ځینو شاعرانو په کې د زړونو خبرې د شعر په ژبه وکړي
بادار لیډر وایز چې هر څه کوي ولې می سر د خوار مزدور مات شو تا و نسیم سره په خپل کړه لوز دی پس په کوم قصور مات شو
جلندی خلیل هم د زړه بڑا صدارنګ وایست
دا غنمونه جوارونه نه کوي دا داسې زمکی دي فصلونه نه کوي او د دوی پټم باندې نشي ګوره دا لالاګان د چا کارونه نه کوي او زه د خپل چم د پیر مخه تویم چې ما ته د نور اشارهونه نه کوي او دلته کسترګي پټوي او خریبا دلته څوک اوګو تستونه نه کوي او کم کار چې نن سبا پیسې کوي شي هغه دمونه تعویزونه نه کوي او اخیری مکتب چې دا خولي خولي لنده خلیل ته د زړه په سر دی گزارونه نه کوي
مدد خان مدد په خپل خواږه ترنم د مشاعره راټول کړه
بس لګه خو مې ودکا دور بل د سور لاندې تر سو پور بغرزم د جل د سور لاندې نو بس نور کای سم نوید دنو نخبا کیگی نو زخخم پس غوستا د محل د سور لاندی
سیمینار او کلی زبد رحمان ادبی جرګی او د پاکستان د ادبیاتو اکیډمی پیښور سانګی د سور لاندی په پیښور کې د ایران خانی فرهنګ په تالار کې د سختو امنیتی تدابیر لاندې تر سره کیږي د جرګی چارواکي وایي چې د حالاتو د غوښتنو په بنیاد دی سیمینار ته یوازې شاعران او لیکوالان وربلل دي د کلنۍ مشاعره چې د 16 رئیس به هر کال د رحمان بابا په مزار تر سره کیدا خو وړم کال چې د رحمان بابا مزار په بمونو والو زول شو نو د ترهګریزو اندیښنو له امله سکل دا ولسی مشاعره په محدود پیمانه تر سره کیږي باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدلې
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شو
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده اوسې واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تفسیري مووري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري
او ورشه
مشال رادیو خبرونه لا هم دوام لري د خبري خبرونه ورسته شی بوتار رسیدلی او اوس هم بیا کلتوري رپورت لرو کله چې په نړۍ کې د داستاني ادبیاتو مسله یادېږي، نو که په امریکا کې د همینګوی او نورو سترګو ته درېږي او په فرانسې او برتانیا کې د پیژندل شوې سیرې در یادېږي، نو پرته له شکه چې روسي ادبیات هم د داستان مینوالو مخې ته درېږي. خو روسي ادبیات د پولیسي کیسو په برخه کې ډېر منلي نه ښکاري. خو بشیر ګواخ د پولیسي ناولونو له داسې روسي لیکوال سره غږېدلی دی چې په نړۍ کې پیژندل شوی دی. له دې لیکوال سره د داستاني ادبیاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې اترې شوي. راځي په ګډه وره.
دروس بورس اکونین داسې یو لیکوال دی چې د پولیسو او جرمونو په اړه ناولونه ورته نه یوازې په روس کې بلکې په نور نړۍ کې هم ډېر شهرت بخلې. هغه چې خپل نوم یې ګریګوري شالوویچ شارتشولی دی، تر اوسه پورې شپږ دېرش کتابونه چاپ کړي. ما د هغه سره پر روسی ادب په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتې او په دې هیواد کې د کمیونیستي سیستم د ختمېدو د اغیز په اړه مرکه کړې. همداراز په روس کې د پولیسي ناولونو د شهرت لامل او د هغه د کار په اړه خبرې هم د مرکې برخه دي. په لومړي سر کې بوریس اکونین په افغانستان کې د شوروي اتحاد شکست او په روسي ادب د دې ماتې د اغیز په اړه خبرې کوي.
Yes, definitely. Not only on literature, on the country in general.
د افغانستان جګړې او هلته د روس ماتې نه یوازې په روسی ادب بلکې په ټول هیواد اغیز کړي. زما په خیال دا هغه ماتونکي گزار و چې شوروي سوشلیست یا سوسیال ملک یې ختم کړ او د روس په قومي ذهنیت یو ژور زخم پرېښود. په روس کې د دې غمژنې پیښې په اړه کیسه او غیر کیسه او همداراز سینمایي اثار جوړ شوي. موږ په چاپي خپرونو کې هم د افغانستان د جګړې په اړه مواد لرو او د ټي وي ډرامو او سینما لارې هم د دې موضوع په اړه خپرونې لرو. په سینما کې چې ډېر خلک ګوري، موږ د هالیوډ په شان فلمونه لرو چې پکې روسی پوځیان ښه خلک خودل شوي او افغانان خراب. خدا داسې نه ده چې د سینما ډېره برخه دې ته ځانګړې شوي. موږ د دې غمیزې په اړه ډېر روسی هنرونه لرو، ډېر داسې هنرونه چې دا جګړه یوه کرغېړنه او ناولی جګړه ښیي.
نو
په افغانستان کې لماتې او په روس کې د کمونیستي نظام د ړنګېدو له امله آیا په روسي ادب کې بدلون راغلی؟ هو، ډېر بدلون یې پکې راوستی. تر هر څه د مخه اوس ادب آزاد دی، د هر چا چې هر څه خوښیږي لیکي. دویمه خبره دا ده چې پخوا په شوروي اتحاد کې د کتابونو بازار نه و. یو پلان شوی اقتصاد و چې لوجې د هر کتاب چاپېدلو لپاره کلونه پخوا فکر کېده. که کوم کتاب به ډېر خرڅ شو، هیڅ معنی یې نه درلوده. نن موږ د آزاد بازار په سیستم کې ژوند کوو، چېرته چې د کتاب ډېر خرڅېدل د ښه خرڅلاو معنا لري. هغه کتابونه چې ښه دي خرڅېږي او هغه کتابونه چې ښه نه دي نه خرڅېږي. پخوا به یو لیکوال ډېر مهم کس و، خو اوس داسې یو کس دی چې باید خلکو ته تفریح برابر کړي او ډېرو ښو او تعلیم یافته لوستونکو ته لیکل کوي.
تاسې
د اوس مهال خبره وکړه، په روس کې نن سبا پولیسي ناولونه تر هر څه ډېر شهرت لري، د دې لامل څه دی؟
ډېر
لاملونه یې دي. پخوا په روس کې پولیسي ناولونه نه وو او روسي لوستونکو ته یوه نوې موضوع وه. د روس ټولنه د سخت حکومتي کنټرول او نظارت لاندې وه، نو پولیسي کیسې یې بې خونده معلومې دي. په کیسو کې به پولیس همیشه ښه سړی و او مجرم به همیشه بد و. پولیس به تل د مجرم په نیولو کې له خلکو مرسته غوښته چې د خواخوږۍ وړ یو کار و، خو اوس پولیسي کیسې وړېدلې دي. بل لامل یې دا دی چې نن سبا په روس کې جرمونه ډېر کیږي، نو ځکه پولیسي کیسې خلکو ته خوند ورکوي. دوی د جرمونو په اړه په ټي وي کې ویني، په ورځپاڼو کې ګوري او اوس یې په ناولونو کې هم لوستلی شي.
ستا
د کتابونو په اړه کره کتونکي وایي چې د نوې زمانې د پولیسي ناولونو په پرتله ستاسې په ناولونو کې تشدد او خونړۍ پیښې او لوڅې صحنې ډېرې کمې وي، خو بیا هم ستاسې ناولونه ډېر شهرت لري، د دې وجه څه ده؟
خو
زه بیا وایم چې زما په ناولونو کې ډېرې خونړې او لوسې صحنې شته، خو زما د کیسو اتل چې راست فاندورین نومیږي، په ډیره ښه طریقه خپل کارونه پر مخ بیایي. هغه خپل ځان ټولنې ته د یوې بیلګې په توګه وړاندې کوي چې موږ دغسې شخصیتونه د روس په دې نوي دور کې کم وینو، او همدا وجه ده چې زما لوستونکو ته راست فاندورین خوند ورکوي.
تاسو د راست فاندورین یادونه وکړه، هغه مو لکه مکه او څنګه مو د خپلو کیسو اتل کړه؟ آیا هغه په رښتینی ژوند کې یو کس دی او کنه یوازې یو کرکټر دی؟
نه نه، زه د هغه په شان یو پولیس هیڅ نه پیژنم، او د روس د جرمونو په تاریخ کې خو بیخي نه. ما د راست فاندورین د جوړولو لپاره له ادبي اتلانو کار اخیستی. د هغه په عادتونو کې شیرلوک هومز هم شته او جیمز بانډ هم، خو د روس د کلاسیک ادب د اتلانو سرک پکې هم موندل کیږي، لکه دوستویسکی. بس د هر زینه پکې یو څه شته. ما د هغه په شخصیت یو څه کار کړی او ژوند مې وربخلا.
دا مشال ریډیو ده.